د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې دوه خبري مجلې پاته دي. د دې ساعت خبري مجله کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه چې کمپاینونه ولې لا هم سست روان دي، تاسو ته رپورټ لرو. د پاکستان د خپلواکۍ د 20مې کلیزې په مناسبت به د عمران خان د خبرو جزئیات واورئ. خو اول راځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید د افغانستان په انتخاباتو کې شفافیت او د رای ورکونکو حقونه تضمین کړي. د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دوو عمده قمندانانو په ګډون شپاړس طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد تر واکلاندې کشمیر پارلمان ته په وینا کې ځان هغه سفیر وباله چې د کشمیر ژغ به نړیوالو ته رسوي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید د افغانستان په انتخاباتو کې شفافیت او د رای ورکونکو حقونه تضمین کړي. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د افغانستان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو پر کاندیدانو او رای ورکونکو ژغ کړی چې د شفافو انتخاباتو د ډاډمنولو لپاره له خپلو اړوندو ادارو څخه کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون پر خپله وی پاڼه د انتخاباتو په بیلابیلو پروسو کې د عدالت ټینګېدو ژمنه کړې ده او له کاندیدانو او رای ورکونکو څخه غواړي چې د هر ډول انتخاباتي سرغړونو په اړه کولای سي خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه پورې له دوی سره د یو شمېر کمپاني سرغړونو په اړه شکایتونه ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخابات د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله له نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي، چې یوه ښځه او څلور چې یوه ښځه او نور ماشومان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دی. د پروان د امنیت قمانداني وایي شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تاییدوي، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق کوي. د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دوو عمده قمندانانو په ګډون شپاړس طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو ځای د ګرزیوان ولسوالۍ بهارک ولی آباد کلي ښودل شوی، خو د وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر 5500 هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې ډیریږي. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په تیره بیا له ایران ته راځي.
بیش از 80% از نه در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران کنا به خاطر پیدا نمودن کار می رود و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد می آید.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشه دخته کېدو اصلي دلایل بلل کېږي. زموږ غلا زده راډیو ری. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان چې نن د پاکستان د خپلواکۍ د 20مې کلیزې په مناسبت خبرې کولې وویل چې د هندي کشمیر اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. نوموړي د پاکستان تر لاندې کشمیر پارلمان ته په وینا کې وویل چې د کشمیریانو ژغ به نړیوالو ته رسوي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر
دی وی اوس د نړۍ سترګې پاکستان او کشمیر ته راوښتي دي. اوس موږ څه ډول دا مسله نړیواله کولای سو؟ نن زه د دې پارلمان مخ ته دا مسولیت اخلم چې داسې یو سفیر ووسم چې د کشمیر ژغ نړۍ ته رسوي. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د خپلواکۍ د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورساو د کشمیریانو په درد ځان شریک وبله. د هنترول کې لاندې کشمیر مسلمانان له تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې چې نوی ډیلی د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هندي اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلی چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیر اونۍ 14 د دې هیواد د توغندوی پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سرعته چټک دي ارتباط لري. په هغه 14 کې 15 کسان وژل شوي وو. دغه روسي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي 14 وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیواکتیف مواد شامل و. ټاکل سوی و نیو نوکسا ښار چې تر څنګ دغه 14 سوی نن تخلیص خو دا اقدام لغوه سو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبری مجله نیم ساعت ته د ماښام شپږو بجو پیل شو. تر شپږ نیمو بجو په دې خبرونه کې نور رپورټونه لرو. په ازادي رادیو په دې خبری مجله کې به په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هلو ځلو واوري.
زموږ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې له دې چې لوی تیاری دې ته نیولې و چې وکړي چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي.
په افغانستان کې د انتخاباتو په درشل کې د چاپی د چاپخانو یا د مطبوع کار څنګه د دې ته مو هم کتنه کړې ده. په سیمه ییزو مسایلو کې به په پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واوري.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک سٹریٹیجک بلنڈر کر دیا ہے. یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیلا.
عمران خان نن د مظفر آباد کې خلکو ته وینا وکړه او وی ویل چې دوی د امنیت شورا ته شکایت کړی دی چې د کشمیر پر مسأله باندې بیړنۍ غونډه وکړي. اوریدونکو د خبرونی اول مطلب مو د سولې په اړه دی. د افغانستان کې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د روانو هلو ځلو ټول جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي دي او د افغانستان جمهور رئیس خپل ملاحظات ورته وړاندې کړي دي. صدیق صدیقی تر دې مخکې هم لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دارت کړي و چې د افغانستان حکومت د دغو هلو ځلو منځوي سوی دی. دا لنه د معلومه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره د خبرو نه هم پړاو څه وخت پیل کیږي. زموږ همکار د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې کړې دي. نور جزئیات به د رحمت الله افغان په رپورت کې واورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شهر شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغو پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکای او طالبانو منځ، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېده. تاسو خبر یاست چې خپل خلیلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه خبر نه دی، درست خبر نه دی.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاده ویلي و چې د یو باعزت او دائمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاده مدت ټینګار کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربان له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په وارور ویلو چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات له نږدې ساري وایي چې د طالب او امریکایي پلاوه ترمنځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغاني مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې نه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منتقب ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په وا کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف خانی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي کنه، او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د سپتمبر 28مه چې د میزان له شپږم سره برابر ده ټاکل شوی ده. د افغانستان په د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځو کې باید د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه په ښوونځیو کې وي. تاسې خبر یاست چې وسلوالو طالبانو څه موده مخکې خبرداری ورکړی چې خلک دې په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون نه کوي او د ځان د ساتلو او د امنیت په خاطر دې د انتخاباتو لرې ګرځي. اوس دا چې په ښوونځیو کې به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونه وي د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سلګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل: موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټول ټال وزره 315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیتي کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلي وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډېره دولتي عامي ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه به په ښوونځیو کې وي. په ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولړې کړي چې په ښوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر ښوونځیو حملې نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي کله ښوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي دا به د دوی تیروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړي دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته ویل په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي په پام کې ده له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګه د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د ښوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله ګزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ د خواست تایید کړ په هغه سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي. په هغه سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ ښوونځیو رخصت دي چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیدات او همدارنګه د تلفات او کچیر تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي زموږ زده کوونکي زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دي له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل دوی درې ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتی پلانونه سنجولې دي.
د دې ټولو جوانبو پرانا کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه درې هفته مخکې فاینل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو د انتخابات په جریان کې او همداراز وروسته له انتخاباتو د دغه درې ور ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوي دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلي مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دوی د ځانی امنیت او همدارز د دوی د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دوی د وجینا بل چیرې سفر کوي دا مهمو. بل د مراکزو امنیت تامین د سلطه مشترکه منګه او د کورونې چارو وزارت د دوی د امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او که چیرې هغه مراکز چې مخکې مشخص شوي دي موږ په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هغه کړنې ترسره کوو.
د دفاع وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم تر روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر شپږمه نیټه وسی. که څه هم ځینې انتقاد کوونکو ویلي چې دغه انتخابات دي د امنیتي ګواښونو له کبله وځنډول سي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د جمهوري ریاست را روان انتخابات ورته سره کرښه ده او پر وخت به ترسره کیږي. انتقاد کوونکي وایي له ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو څخه دي د سیاسي مسایلو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان په شخړې کې زیات وخت پر ښوونځیو هم حملې سوي او دغه ښوونځیو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په د میزان په شپږمه نیټه وسی. د جمهوری ریاست د ټاکنو د نمایندانو ترمنځ د رپورټونو پر اساس سست انتخاباتي کمپاین روان دی او له دې مسلې څخه هغه کسان ناراضي دي او خوابدي دي چې غوي مطبعې لري. مخکې به د جمهوری ریاست یا د پارلماني انتخابات په وخت کې چې کمپاینونه به ډېر تاوده وو د کاندیدانو به خپل عکسونه خپل د تبلیغاتي پوسټرونه او نورې پاڼې به په دغه مطبوع کې چاپولې او د دوی لپاره به ډېره ګټه کېده. خو د ازادي راډیو خبریالانو چې په کابل کې د یو شمېر مطبوع له مسؤولینو سره خبرې کړې دي ورته ویل سوي چې کاندیدانو ترمنځ کمپاین سست روان دی. اکرام الله اکرام به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وایي تر اوسه هیڅ نوماند د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دي چاپ کړي. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر صمیمی ازادي راډیو ته وویل که انتخاباتي کمپاینونه همدغه ډول ساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
زمونږ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې له دې لوی ښه تیاری دې ته نیولی و چې وکړی چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو کسانو ته خدمات عرضه کړي. اما بدبختانه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ ته نه ده راغلې. یعنی زه خپله د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپله نږدې ولیدلې
خاغلی سمیمی وای اوس محل په کابل کې نږدې یو سل اتیا لوی او وړی چاپخونی په کار بوختی دی چې ډیروی د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولی، خو د کار د کموالي له امله ټول له مالی زیان سره مخ دی. دی وایي د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډیر کار له امله د دوی مطبعې نه بیکاره کېدی، خو اوس مهالی کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سد په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوي دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه بلل کیږي چې لامل یې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنون کې هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وایي نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزی کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، نن د 2019 میلادي کال د اګست میاشتې 14مه نیټه ده. نن د پاکستان د خپلواکۍ 2020مه کلیزه د پاکستان په 1948 میلادي کال کې جوړ شوی دی. نن د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د کلیزه په مناسبت د پاکستان په ترواکمنۍ کشمیر کې خبرې وکړې، او پر هند تور پوری کړ چې دوی په دغه کشمیر کې د هیمالیا په دغه سیمه کې د پوځي عمل پلان جوړ کړی دی. نوری سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، تا خو دا مسله بیا څېړل، د زه فکر کوم ما یوه اشتباه وکړه. په 1948 میلادي کال کې
اشتباه ده نه، وه تاسو ویل د پاکستان تر کنټرول لاندې، نه د هند تر کنټرول لاندې.
د هند تر لاندې، بیخي صحیح ده. مهرباني نوری صاحب.
بلې، د پاکستان صدر اعظم هند په تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي اقدام په پلانولو تورن کړ، او ویل چې اسلام آباد به د البته د پاکستان صدر اعظم ویل چې اسلام آباد به د نوې دلی اقدامات به جواب پرې نږدې. عمران خان دغه څرګندونې نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د پلازمېنې مظفر آباد سیمه ییز پارلمان ته په وینا کې وکړې. نوموړي د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د وینا لپاره دغه ځای هم د دې لپاره غوره کړی و چې د کشمیر مسئله ته چې پاکستان اې د بل اړخ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر اړخ د ملکیت ادا کوي د ډیر پام راواړوي. عمران خان وویل چې کشمیری ورونه به د کورواکۍ لپاره روانه مبارزه کې یوازې پرې نږدي، او دې مسئلې ته به د نړیوالو ډیر پام راواړوي.
دنیا کی نظر کشمیر پہ اور اب ہمارے اوپر ہے،
وس دا نړۍ نظر په کشمیر دی. دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معامله په نړۍ کې نور څرنګه راپورته کړي. زه نن د دې ایوان مخامخ ذمہواری اخلمه چې زه به د کشمیر اواز پورته کولو استاد جوړیږم.
هند اتس کم لاس ورځې مخکې د اګست په 15 نیټه د جمو او کشمیر لسمی هغه ځانګړی موقف بیرته واخیست چې د اساسي قانون لمخې د دې سیمې کورواکي ډاډمنه کړې و. د نوې ډلې دغه پریکړې ډیری کشمیریان اړکل چې د اعتراضونو لپاره سړکونو او واټونو ته راووزي. د هند حکومت په سیمه کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي، موبایل ځمکني ټلیفوني شبکې بندې دي، او انټرنیټ هم پرې شوی دی. د نوې ډلې لخوا له جمو او کشمیر څخه د ځانګړي موقف په اخستو سره لسمیز ادارې د خپل قوانینو د جوړولو صلاحیت اخیستل کیږي، او هم د هند نورو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې په دې سیمه کې کورونه او جایدادونه واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سیمه کې د هند پوځي احتمالي اقداماتو په باب وویل چې نوې دلی ډیرو پوځي فعالیتونو ته مخه کړې چې دا به ناوړه پایلې ورته ولري.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک سٹریٹیجک بلنڈر کر دیا۔
زما په نظر د هند وزیر اعظم نریندر مودی یو استراتیجیک تیروتنه وکړه، هغه خپل اخري کارډ ولوبولو۔ زما په خیال دا به نریندر مودی او بھارتیا جنتا پارٹی ته ډیره ګرانه پریوزي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه۔
د پاکستان صدر اعظم دغه راز ویل پوځ په هر هغه څه خبر دی چې د هند حکومت لخوا په دې سیمه کې انترسره کیږي۔ تر دې مخکې البته عمران خان نن د ورځې په پیل کې په یو خبر کړي بیان کې ویلو چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ دی وایي چې موږ له دې عمله چې په اشغال شوي دي په وینا جموں او کشمیر کې زموږ کشمیري ورونه رنځګالي غمجن یو، هغه کشمیر چې د ده په وینا د هند ظلمونو قرباني دی، دی وایي کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې دوی په خوا کې به وي۔ اسلام آباد البته لکه چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی، له هند سره دوه اړخیزې سوداګري درولې، له د هیواد سره ټولې ترانسپورټي اړیکې چې اړیکې درولې، او هم له اسلام آباد د نوې ډیلی سفیر ایستلی دی۔ پاکستان دغه راز د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده۔ البته د یادونې وړ بولو چې لکه چې هند او پاکستان سره جلا شوی په 1947 کال کې، هغه رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ چې درې جګړې شوی دي، دوی هم د کشمیر پر سر څرخې دي۔
مننه نوري صاحب، اوریدونکو تاسو د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت د اعلان دوه ویمه کلیزه ونن د عمران خان د خبرو جزئیات واوریدل، سبا د اگست 15 نیټه د هند د خپلواکۍ کلیزه لمانځي، او د هند په لویو ښارونو کې په دې مناسبت شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي۔ نوري صاحب، تاسو غواړئ څه خبرې اضافه کړئ؟
البته د پاکستان ویلي چې سبا 15 اگست په دې هیواد کې د تورې ورځې په توګه لمانځي۔
بېخي سمه ده، ډېره مننه اوریدونکو. د فرانسې خبري اژانس ویلي دي چې د هند حکومت ویلي چې دوی پلان لري چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې کوم قیودات چې لګولي دي سوکه سوکه کم کړي۔
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی د جګړې ستړي افغانان او په جګړه کې پاخ سوي افغانان یو نوی سپورت کوي، او دا سپورت رګبي دی. سالم محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاوري پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په داسل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډیر شوق د توپ د تر لاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نو اوریدل شوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډینګ سره ډیر بلدي. شپاړس کلن لطف الله کاظمي چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینوال و. هغه د فرانسې خبری اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګل ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضع کړل او په ټولو یې وپوهول.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت ته په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسو پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کلنۍ کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 کسیز قوي ټیم ولري.
اوریدونکو، دغه رپورټ زموږ پر وپاڼه باندې کتلای سي. زه به څو پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې راستولي ژر ژر ووایم. نظام الله صافی له کونړ لیکلي دي، د ټاکنو کوم محلونه چې په ښوونځیو کې دي باید کلک امنیتي ونیول سي تر څو ښوونځي له تخریب وژغورل سي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي، باید په انتخاباتو کې له ښوونځیو څخه استفاده ونه سي، ځکه د ښوونځیو امنیت ته باید توجه وسي. نور اوریدونکو، سمیع الله حلیمي، تندر عبدالواحد محقق، محمد قاسم ځواک نورو ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي خو وخت نه لرو نور متاسفانه ستاسو ډیر زیات مننه زاوز ما همکار تای روشان ستاسو اجازه غواړو بل خبرونه مو فرشتنی ګاو سلطان محمد سرور وړاندې کوي تاسو شو وخت غواړم
تشکر همکار خوبم خسته نباشین شامتون